صالح خبرونه ته په خیر راغلی. نن یکشنبه ده د فبروري 13مه. په دې خبرونه کې د افغانستان په حق له دوه د ناس تازه جزئیات او د ملمنو سره به بحث ولرو. په دویمه برخه کې هم د افغانستان د کرکټ ټیم د لوبو باندې به لنډه کتنه ولرو. زه ګالیا رانا نورستانی ما هیله لرم چې د دې پروګرام تر پایه را سره مل پاتې شي. په سر کې هم څو لنډ خبرونه لرو. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي انټونیو ګوتیرش په کوربتوب د دوه دوه ورځنی غونډې لمړنی ورځ د افغانستان په اړه د بیلابیلو هیوادونو د ځانګړو استازو په سلام مشورو د تړونو دروازو تر شا پیل شوه. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دې غونډه کې د شاوخوا اتشت هیوادونو او سازمانونو استازو ګډون کړی. که څه هم په دې غونډه کې طالبانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې وه، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د دوحې په غونډه کې د دوی ګډون ګټور ونه بلل شو. د دولس هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د مونیخ امنیتي کنفرانس په څنډه کې په یوه ګډه اعلامیه کې طالبان په ټوله نړۍ کې د سخت ډارونکي بشري وضعیت مسؤول ګڼلي او ویلي دي چې د عامه ژوند څخه د ښځو ګوښه کول چې د افغانستان نیمایي نفوس جوړوي د دغه هیواد راتلونکی د خطر سره مخ کړی دی. په دې ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د کارکوونکو لخوا د خصو او جنود د نیول ورسای سپیته هم اشاره شوی او په عاجل ډول یې د نیول شوی او خصو او جنود خوشی کیدو پوښتنه کړې ده. او د پاکستان په انتخاباتو کې د فراخو درغلیو د ادعاو څخه یوونی ورسته یو جګپوري مقام د شنبې په ورځ وویل چې په ټاکنو کې درغلي کړې ده. په راولپنډۍ کې چې د دې هیواد د پوز مرکزي دفتر پکې موقعیت لري، د ښار کمیشنر لیاقت علي چټا وویل چې هغه ځان پولیسو ته سپاري. لیاقت علي چټا وویل چې مخکې لدې چې د دندې ګوښه شي، په خپله یې په راولپنډۍ کې د رایو د درغلیو څارنه کوله. د ټاکنو کمیسیون د چټا تورونه رد کړل، خو په یو بیان کې وویل چې تحقیقات به وکړي. د درغلۍ پراخې ادعاوې وروسته له هغې وشوې چې چارواکو د ټاکنو په ورځ د هیواد د ګرځنده ټلیفون شبکه بنده کړه او د رایو شمیرلو له 24 ساعتونو څخه ډیر وخت ونیو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي دي چې د قطر په پلازمینه دوحې کې د افغانستان په حق له ملګرو ملتونو لخوا په رابلل شوې غونډه کې ګډون نه کوي. بلخوا د دې غونډې له جوړېدو مخکې ملګرو ملتونو په تازه څېړنه کې خبرداری ورکړی که طالبان په رسمیت وپیژندل شي، د افغان میرمنو د حقونو کړکیچ به لا ډېر کړي. په ورته وخت کې په امریکا کې میشت یو شمېر افغان شنونکي وایي چې د بهرانیانو لخوا جوړیدن کې غونډې د افغانستان ستونزې هوارولای نشي، باید افغانان په خپل د افغانستان د کړکیچ لپاره سیاسي حل لار پیدا کړي.
د ملګرو ملتونو یو تازه څرنه خی چې په افغانستان کې وش پته په سلو کې میرمنو اندېښنه څرګنده کړي که د طالبانو حکومت په نړیواله کچه په رسمیت وپیژندل شي، د دوی د حقونو بحران بلا ډیر شي. د ملګرو ملتونو د څرنه داسې مهال خبره شوې چې ټاکل شوې د فبروري په 13مه او 19مه په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب دویمه مشورتي غونډه جوړ شي. د ملګرو ملتونو لخوا د څرنن د روان میلادي کال د جنوري له 28مه د فبروري تر 8مه پورې د افغانستان په څلور د شولایتونو کې له 715 سره د مرکو پر بنسټ برابر شوې ده.
په افغانستان کې زموږ د اندېښنو او کار اصلي هدف د میرمنو او نجونو د بشري حقوقو ساتنه او د هغوی د وقار بیا پر ځای کول دي. د دوه غونډه د سیمې او د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو د ځانګړو استازو ترمنځ غونډه ده. د طالبانو استازو سره به هم یو غونډه وشي، خو د مدني ټولنې له غړو د میرمنو ډلې به هم پکې ګډون وکړي، ځکه دا ډېره مهمه ده چې د افغان میرمنو غږ ډېر لوړ او په واضح ډول واورېدل شي.
د بخښنې نړیوال سازمان هم په ویلامي کې غوښتي چې د طالبانو په واکمنۍ کې باید د بشري حقوقو سرغړونکو معافیت پای ته ورسیږي. یو شمېر معترضې مېرمنې وایي طالبان نه بدلي کې باید د حکومت له بدیل څخه ملاتړ وشي.
تا زمانی که جامعه جهانی صادقانه در کنار زنان و دختران افغانستان و مردم افغانستان نیسته و دست بر نداره از باجدهی به طالبان زیر عنوان تعامل و نگهداری این گروه در قدرت، قطعا اوضاع بشری مخصوصا وضعیت زنان و دختران افغانستان در کشور قابل تغییر نخواهد بود. ما امیدوار هستیم که جامعه جهانی فضا را مساعد بسازه و تمرکز بکنه روی بدیل حاکمیت خودخوانده طالبان در افغانستان.
یاشمن نور مرمن وای چی د دوهی په غونډه کې باید د افغانستان پر کړکېچ خبري وشي.
د میرمنو د بشري حقوقو د تامین لپاره، د میرمنو د وضعیت د ښه کېدو لپاره په مجموع کې د افغانستان د دغه حالت نه او د دغه مازل نه د وټو په خاطر باندې هلته بسونه ترسره شي او دا بسونه خپل مسؤلیت لري.
په امریکا کې مشته د وفا شبکې غړي وای د دوهی په څیر غونډې چې بهرنیان لخوا ترسره کیږي د افغانستان د ستونزو حل موندل نشي او وای افغانان باید په خپل د سیاسي کړکېچ لپاره سره خبري وکړي.
من خپل د خلکو پر روحي باندې خبر یو، هم دا ډول د ستونزو په ژورتیا او پیچلتیا باندې هم خپي وو. د افغانانو غوښتنه مطلق افغاني غوښتنه ده. افغانان په بهرنیو تګلارو باندې، پلیټ فارمونو باندې، ناستو باندې بے باور دي، ځکه د پخوا څخه نتیجې نه دا ورکړي ملموسه، د پام ور نتیجې نه دا ترلاسه کړي.
د افغانستان د مشان جرګې په خانه غړي انارکلی هنریان په انلاین بڑا دی غونټه ویل چې د خلکو یواله کولای شي هواد وژغوري.
موږ په داسې شدار مسایل مصروف وو چې افغانستان زموږ له لاسه لاړ، او اول زموږ هغه بې اتفاقي او بې اتحاد مسله وه، بل دا چې هغه قرارداد د دې حالت نه د استفاده کېدو په هغه باندې هغه قرارداد چې په دوحه کې امضا شو، هر څه د افغانستان خلاص شول. افغانستان ځینې تعهدات وشول چې افغانستان تسلیم شي.
د جورج ټاون انسټیټیوټ وایي چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان په تړاو جوړیدونکي غونډې په برخه کې د شفافیت او ایوې کرنل نشتون د ګډوډۍ سبب شوی او دا اندېښنه یې راولاړه کړې چې ممکن نړیوال ټولنه طالبان سره د اړیکو عادي کولو ته نږدې شي او د ښځو او نجونو حقونو ته شا واړوي. وحید فیضی، د امریکا غږ.
د دوه د ناست په حق له د خبرونې د دوه قدمونو ملمنو نظر اخلم چې مهرباني کړي زمون بلنه منلي د په هنتون استاد زمان استانګ زای صاحب او د سیاسي چارو شونن کای قمر الدین جبر خیل صاحب تاسو دوه قدمونو ملمنو ته په پروګرام کې خراب لاس پم ډیره مننه کوم تاسو دوه وخت نه چې مونږ تم راکړو. جبر خیل صاحب، خبرو پختنه بل تاسو نه پیل کړم چې غونډه د طالبانو د ګډون پرته پیل شوه. د دې غونډې په حق له تاسو نظر صدای دا څومره د افغانستان لپاره حیاتی ګڼل کیږي؟
رنا جان تاسو ولیدونکو ته ملمنو ته السلام. اصلا دا نمایش غونډه د 13 سلويختو کلو را پدې خوا کیږي چې په یو تعداد غونډو کې زه خپل هم ما شرکت هم کړای دا او د غونډې په اجنډا او جوړولو کې هم شرکت کړای دا. په 13 شلو کلو کې د امریکا حضور، د ملل متحد موجودیت په افغانستان کې تقریبا ګوخه کړای وو. هغه رول چې ملل متحد د افغانستان د حضور نمخ کې په افغانستان کې درلوده، هغه سیاسي رول د نور نه لرلوده. نو اوس دغلته څو مسلې دي چې دا سر د افغانستان مثلا دلته بلملي مسایل هم پکې دخیل دي. یو خو د اسرایلو په ارتباط باندې د ملل متحد مکمله ناکامي د دې باعث شو چې ملل متحد بیرته افغانستان ته مخه کی، ځکه انده په یوکرين کې ورته څوک کار صلاحیت ورکړي چې هلته مداخله وکړي، هلته یو قوي حکومت وجود ده، سیاسي اداري وجود دي، او بل په اسرائیل ادعا وکړه چې د ملل متحد په ادارو کې د حماس کارکونکي یا د هغوی غړي موجود وو، کار کوي او فعالیت کوي. چې دا زما لپاره د حیرانتیا خبره په دې نه ده چې کله چې موږ په افغانستان کې د طالبانو په تیر حکومت کې د ملل متحد په ادارو کې د ملل متحد خارجي مامورین د القاعده غړي وو او تل کار کوي. دومره مسله ده د طالبانو عدم مشروعیت. طالبانو په دې تیر څو د پاسه دوه کلونو کې ونه شوای کولای چې په کور کې د نن مشروعیت پیدا کړي، او په کور کې د نن مشروعیت د دوی بینالمللي مشروعیت هم تر خپل اند کړای دا، هغه هم ګډوډ کړای دا. نو طالبان په دغلته ته وچ زور څخه کار اخلي، هیڅ کوم داسې دلایل نه لري چې هغه قانع کونکي دلایل وسیږي ملت لپاره او د نړیوالو لپاره.
بله،
بل موضوع په امریکا کې امریکا د تیرو شلو پنځوشت دوشت کلونو را پدې خو په ډیرو ملکونو کې په جنگونو کې اخته ده، لکه د یوکرین جنگ وګوري اوس د اسرائیلو سره همکاري کوي. ملت امریکا هم ته اسرائیلو د جنگ دومره طرفدار نه ده، او د یوکرین د جنگ په ارتباط خو اکثریت ملت طرفدار نه ده، مخالف ده. اما د افغانستان په ارتباط چې کله قضیه راځي، په افغانستان کې ډیرو امریکایانو کار کړی ده، افغانستان په امریکا کې ډیر ملګری لري، او ډیر هغه خلک د امریکا په دغه غیر مسؤلانه راوتلو باندې خفه دي. نو دلته د دې امکان هم شته ده چې د امریکا حکومت د ملل متحد لار نه دا غونډه د دې لپاره هم جوړه کړي چې انتخابات را روان دي، چې وخی چې د بایدن اداره بیا هم د یو ښه نیت په شکل باندې لګیا ده او په افغانستان کې غواړي یو تغییر راولي، یو ښه حالت رامنځته کړي.
بله، ډیر مننه کوم. برته تاسو را ګرځم جبار خیل صاحب، اجازه راکړئ چې د ستنیزي صاحب نه هم زه پوښتنه ولرم. ستنیزي صاحب، تاسو استاذ په اند دا غونډه په افغانستان کې د کومو بدلونونو لامل شي؟ دقیقا د دې غونډې نه د افغانانو تمه څه ده؟ که څه هم اوس په راپور کې هم ولید د جبار خیل صاحب په خبرو کې هم دا څرګنده شو چې افغانان په دې د ناستې ډېر نمایشيګري او ډېر تمې د دې ناستو څخه نه لري، څه فکر کوي دې ټولو اندېښنو سره سره آیا د افغانستان لپاره په دې غونډه کې به د ګډ پروګرام پر محور به نړیوال اجماع رامنځته شي؟
سلام دوی تاسو ته او ستاسو ملما او لیدونکو ته. زه فکر کوم چې د دوه غونډه درست رته د دوه لنوم سره مغافانان حساسیت لري، د څو کال راهیسې په دې چې ول غونډه سمروانه رسیده، دې غونډه نه ممکن نور نتیجه نسی خبره لري چې چیرې کانفرنس جوړ شي د افغانستان په اړه کې ځینې وایي چې دا یو ګټنه لري، او که بیا نه جوړیږي وایي چې نړیوال د موضوع ته د موږ دایې ته توجه نه کوي، پام نه کوي. نو خبره دلته ده چې ډېر هیوادونه غواړي چې داسې یو کانفرنس د دوی د افزار په ارتباط باندې جوړ شي. افغانستان له دې نظره خوشبخت ده چې اقلا توجه کېږي دې موضوع ته، اما داسې ده د توجه د خپل دا کانفرنس نتیجه ورکوي که نه ورکوي، هغه واضح معلومه ده چې د طالبانو انعطاف ناپذیری باعث د دې سوی ده. طالبانو په نزد باندې یو حکومت د دوی په نظر باندې افغانستان مدرسه ده، او دوی ملایان د چپراسیان دي، لښتې لرګي و توپکې اخیستې دي چې خلک غلي کښېني، په ځای کښېني، تحریمات وضع کوي، تعذیبات وضع کوي. د افغانستان د ولس لپاره خدمت موضوع چې را مطرسی په هر بهانه باندې وایي دا د موږ داخلي موضوع ده، اما وخت چې داخلي موضوع سي وایي روزي د خدای درکی. نو د دوی تعریف له حکومت نه فکر کوم ناقص ده.
بله بله، مننه کوم. چې په خیر صرف څه فکر کوي چې د طالبانو د نه ګډون کولو اساسي علت په دې غونډه کې بد څه وي؟ په دې غونډه کې د طالبانو نه ګډون څه معنا لري؟ د دوی حضور په دې غونډه کې څه اهمیت لرلی شوی که دوی ګډون کړی وای؟ که څه هم تر سبا پورې هم وخت شته، ځکه سبا ته ټاکل شوی چې د هغو افغانانو سره چې د دې غونډې ګډونوالي دي په دې ورسره خبرې وشي، او همداشان د طالبانو سره. خو بیا هم د دوی نه ګډون څه اهمیت لري؟ او دغه په دې غونډه کې د ګډون کولو یا د ګډون رد کول دا په خپله څه معنا لري نړیوالو ته؟
اس طالبان خو ګوري په دې اوس وخت کې بل هیڅوک نشته، دا زما خبرې مطلق بې طرفه دي. طالبان په 100% افغانستان باندې حاکمیت لري، دا که څوک په رسمیت پیژني یا نه پیژني، هغوی ځان ته د حکومت فکر کوي چې دوی یو حکومت ده. نو یو خو دوی نه غواړي چې د پخوانی دولتونو د پارلمان د غړو سره د هغوی سره یا د مدني ټولنو د غړو سره په یو قطار کې ځان کېني، ځکه دوی داغونه ځان ډېر اوچت کړي، خپل ځان ورته دولت ښکاري. او بل څو موضوعګانې وې، درې اساسي ټکي وو چې دوی د دې باعث وو چې دوی په دې غونډه کې ګډون ونه کړي. یو د طالبانو حکومت غوښتي وو چې د ملل متحد سرمنشي سره جلا مجلس ولري. دومی دا غوښتنه کړې ده چې افغانستان لپاره د ملل متحد ځانګړي استازي ضرورت نشته، ځکه یوناما په افغانستان کې یا خپل ملل متحد په افغانستان کې فعال نمائندګي لري. او درېمه موضوع یو و چې د پخوانیو سیاسینو نه ګډون. نو هغه درې وړه شرطونه ورسره ملل متحد ندی منلي ځکه دوی نه غواړي او په دغه حالت کې دغه په دغه غونډه کې ګډون دوی د خپل ځان د پاره کسر شان غړي.
زما یو پوښتنه مې دا کوله چې جبار خیل صاحب د ځانګړي استازي د نه ټاکلو یا د ټاکلو سره ولې دوی دومره مخالفت ښیي؟ که څه هم ملګري ملتونه ویلي دي چې دوی د نړۍ سره د افغانستان اړیکې د نړۍ سره یا د تعامل لپاره داسې یو کس ته اړتیا لیدل کېږي او باید وي. خو د طالبانو حساسیت د کوم ځینې ریښه اخلي ستاسو په نظر؟
د ځانګړي استازي اگر چې د زنګړو استادو تعینول یا مقررول دا کوم غیر عادي خبره نه ده. په خو هم زنګړي استادو د افغانستان لپاره په نور ملکونو کې هم شته ده. خو شون دوی داسې فکر کوي لکه د یوکرين غونډه مثلا دوی داسې فکر کوي چې موږ دلته یو قوي اداره وجود لرو هم د غیوه نمائندګیز موږ لپاره کفایت کوي. او بل موضوع دا ده چې ملل متحد کوشش کوي چې ځانګړی هستازي یو د عربي مملکتو څخه یا د ترکیه څخه اوسېږي. دغه په خپل همدلته یو سوال نه واز طالبان ته را پیدا کوي بلکې ټولو ته را پیدا کوي چې ترکیه ولې دومره علاقه مندي لري چې خپل یو کس خامخا د افغانستان په مسله کې کله قراردادونه دلاري یا د میدان هوایي د قراردادونه دلاري نه ونه شو نو اوس غواړي چې د ملل متحد دلاري نه خپل یو کس دلته را داخل کړي. نو دا هغه بازیکون کې دی هغه لوبغاړي دي چې د ډیر وختونو نه ډیر کلونو په دې مسله کې دخیل دي کوم نتیجه نه ورکړي. زما په نظر باندې د غدي ځانګړي استازي تعینول د خپل د یو نامه د مشرۍ یا د ملل متحد نمائندګۍ حضور په افغانستان کې د خپل تر سیورو لاندې راولي او دا غوي رول تصدمه رسي.
جبار خیل صاحب یو بل پوښتنه هم ستاسو نه کوم، بیا بلار شستانه سي سپته چې څه فکر کوي چې د دې ځانګړي استازي څوکۍ ته نوماندان څوک دی؟ آیا تاسو د څه معلومات لري چې د استاد یو څه اشاره مرته وکړي چې ترکیه لیوالتیا لري په دې برخه کې؟ خو په یوه چې څومره کسان دې څوکۍ ته نوماندي یا څوک دوی په نظر کې لري؟
تر اوسه پورې ما چې اوریدلی دوه کسه دي، یو خپل همدغه ترک نژاده ده او یو عرب ده چې د همدغه د عربو شتمنو هیوادونو د شاهي کورنۍ د غړو څخه ده چې فعلاً نوم یې رانه هېر شوی ده. دا دوه کسه دي چې دا هم پخوانی ډیپلومات ده. دا دوه کسه انتخاب دي، ګورو چې کوم یو قبلیږي یا نه قبلیږي.
مانه نه کوم سنځای سه اوس راځو دې ته چې په دې غونډه کې د سیمي یا د دې غونډې ګډونوال هم دی او بیلابل نظریات لري د افغانستان د موضوعاتو په حق له د سیمي هیوادونو د افغانستان اړوند موضوعاتو ته د کومې زاویې نه ګوري؟ د سیمل کې چې د همدې غونډې ګډونوال هم د افغانستان وضعیت په مختلفو نظریاتو ګوري، دغه وضعیت کوم هیواد یا د افغانستان حداقل د نړیوالو په پرتله د افغانستان څنګه ستړي هیوادونه افغانستان موضوعاتو ته د کوم زاویې نه ګوري ستاسو په نظر؟
افغانستان یو جزیره نه ده، دا سیو هیواد ته د آسیا په زړه کې ده. شاخات هیوادونه دی یو سره لایق لري، هغه یو طبيعي امر د لغون ستر کې نه پټيږي. طالبان داس نس کولای چې حمله نرخ او زیام له بازار د دنیا تعامل دغه ده چې په د هیوادو ترمن راکاور کې ارتباطات او دغه شانې منتاله طالبان معیارونه ډیر نظر نه تناسب نړیواله سطح باندې نه دي، بلکې د اسلامي ټولنې د ډیر غوښتنو مغایر هم واقع کیږي. مثلا ډیر شاندې چې دوی هغه شی چې طالبان غتن شریعت وایي هغه د قرآنی شریعت سره تفاوت لري. فرض کړه قرآنی شریعت وایي چې والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، للطالبان لپاره والمؤمنين استا والمؤمنات نستا والمسلمين استا والمسلمات نستا. یا قران امر کوي چې شورا وکړي، په خپل منځ کې طالبان وایي چې موږ شورا نه کوو. یعنی دا هر څه شریعت ویل د ماننه لري چې واقعا قرآني شریعت ده، طالباني شریعت ده، قرآني شریعت ترمنځ تفاوت ده. په دغه مورد کې چې افغانستان له نور هیوادو سره رابط لري، د افغانستان مهاجرین په پاکستان او تاجکستان او ایران دي هیوادو کې دي، دوی باید دغه سره رابط لري او هغه یو حتمی او یو ضروری کار ده.
سنځای صاحب یو شمیر خلک د طالبانو او نړۍ تعامل سره مخالفت لري. ولې فکر کوي چې یو شمیر خلک دغه تعامل خو د افغانستان د خلکو د ګټې لپاره په نظر کې نیول کیږي، خو ولې یو شمیر افغانان د دې تعامل سره مخالفت لري؟
خو ځینې داسې فکر کوي چې فرض کړه دنیا په د کفر مسلمان باندې تقسیموي، چې یو په سلای نو خپل پردې پر رامنځته کوي. په هغه اساس باندې لکه فرض کړه دغه اصرار کول چې دا نماینده باید حتماً له ترکیه له عربي هیوادونه وي، د هغو خلکو د دغه نمایندګان شخصي اعتقاد مرتما تره ده. اما په عین وخت که چیرې دا نماینده د افغانستان له خوانه وایم، بیا هم آیا هغه څوک که چیرې داسې واقع شوی وای چې طالبانو یو نماینده لیږلی وای، آیا هغه نماینده به د امیرالمؤمنین استازی و که د افغانستان د ولس نماینده به و؟ فهمان داسې ښکاري چې ډېر امکان لري چې هغه به بیا هم د طالبانو د خپل دستګاه یو نماینده و، د افغانستان د ولس نمایندګي نه سوای کولی په دې چې د افغانستان له ولس نه چا پوښتنه نه ده کړې په دې مورد.
بله، مننه کوم. غواړم چې یوه وروستۍ پوښتنه چې برخی صاحب ستاسو نه هم ولرم، چې په دې غونډه کې د افغانانو د ګډون په اړه ستاسو معلومات څه دي؟ کوم کسان دې غونډې ته بلل شوي دي؟ د کومو کټګوریو نه؟ دا خو جوته ده چې د میرمنو په استازیتوب یو شمېر میرمنې رابلل شوي دي. ایا تاسو سره څه معلومات شته چې کوم کسان یا کوم اشخاص په دې غونډه کې ګډون لري د افغان د بهر نه د افغانانو لپاره استازیتوب؟
تر څو کوم معلومات چې لرم، تقریبا د 15 شاوخوا افغانان خزی او نارینه په ګډون لري، چې د خزو تعداد د نارینه په نسبت زیات ده، چې دا دواړه هم د مدني ټولنې او هم یو تعداد د افغانستان د پارلمان په خوانی غړي خزینه غړي په دې پروګرام کې ګډون لري.
ډیډا مننه کوم. د په هانتون استاد زمانستان زای صاحب هم د شند سیاسي چارو شمول کوي. قمر الدین جبار، خیل صاحب، ستاسو دوه وخت او زمانه څخه په خیر اوسه.
خیر اوسه، تشکر.
اوس هم راځو د کرکټ برخه ته. د افغانستان کرکټ ملي ټیم د سریلانکا سره خپل لومړی شل اوریزه سیالي په څلور منډو بایللې. افغانستان د نمخ کې سریلانکا سره یوازنی 15 ورځنی یا ټیسټ سیالي او دوه 50 اوریزه سیالي هم بایللې. افغانستان د کرکټ ټیم د ماتو د علتونو په اړه د افغانستان د کرکټ لوبغاړي منیر کاکر نظر اخلم، چې د شپې د سکا کلارې په خبرونه کې را سره مل شو دی. کاکر صاحب، خبرونه ته خره خلاص ډیره مننه کوم چې زموږ بلنه مو منله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکې اله استاد.
ډیره مننه کوم. بخیر اوسې کاکر صاحب. د افغانستان کرکټ ټیم ورستی نړیوال جام کې غټو غټو ټیمونو ته ماتې ورکول نه ورسته ډیر خنوم ګټلای وو، خو هغې نه وروسته هند او سریلانکا نه پرله پسې ماتې وخوړې. مشکل چیرته ده؟ ستونزه چیرته ده؟ څه فکر کوي چې د دې علت څه و؟
تمرینات کې هم چې در سره سوي هغه سینه دي در سره سوي دوی کې درې ورځې څلور ورځې پنځه ورځې کې هم در سره سوي دي، او یو ورځنې لوبه ته هم همداسې دي ځکه لو باندې په لګو کې بوختو ډایرکټ یو ورځنې تر هغه یو دوه ورځې تمرین کړی یو ورځنې تر هغه لیدي. نو ټي 20 کې خو هم دوه ورځې ولې ځکه چې ټول لو باندې ته ټي 20 شل ورځې شل ورځنې شل اور لوبه چې کمی هم او دې ټول هم دي کې اوی ام دې کې لګو کې بوختو باید مرد سه لوبه کړې و چې دا نور لوبي می هېر کړې و. ټي 20 کې افغانستان بیسټ ټیم دی.
بله کاکر صاحب، اوس دغه پوښتنه تر اتلم چې د دې لوبو لپاره د ټیم انتخاب ته تاسو په کوم نظر ګوري؟ د ټیم انتخاب څومره سم شوی و؟
ټیم انتخاب ځکه د سیم مخکې اصل خان چیپ سلیکټر ونه ما مخکې بم دغه د لایو د خبرونه کې او ډیر ځای کې بم ویلي چې دلته ټیم چیپ سلیکټر د کوم وزي پاور کونسوي هغه نه در سره کیږي. همدا بس چرمین او سی یو ای د سید بدرینو راس خاصي همدا ټیم جوړې ځکه چې ټول لوبغاړي اوس ماشاالله موږ باید د سټیم ولرو چې کله هم شل ورځ ته جلای یو ورځنۍ لوبي ته جلای او ټیسټ لوبي ته جلای نو دلته هر 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 کم چرمی کم سیاره ما هغه کشي هغه خپل کسان نه باسي او اقدار ته نه ګوري بس همدغه دوه ټیم جوړي ما مخکېم څو ورځې مخکې مې خبرې پر دې وکړې چې کله مې ورځنۍ یا د نور داسې ټیسټ لوبډله جوړېدله کرکټ بورډ کې جوړه شوې نه ده ځکه چې کرکټ بورډ یو میلمستون کې جوړه شوې ده یو تا کې جوړه شوې ده درې اشخاص چې شنی یو ټیم ملي لوبډله جوړي
بله بله ډیر مننه کوم یعنی تاسو خبره ده چې دغه ټیم چې د لوب لپاره ټاکل کیږي دا ټول سلیقوي او د اشخاصو په سلیقې باندې دا کسان انتخاب کیږي کاکر صاحب د کرکټ مبصرین وایي چې افغانستان د کرکټ لوبغاړي اکثره آسان لوبي بایلي او لوبه تر پایه سم نه شي رسولی فکر کوي چې اوس دا هم دې علت دی چې دوی تمرین نه لري او یا هم
افغانستان ضرورت لري آخر کې پرون لوګ تاسو ور شپړ بالي ول سره نه هیڅ شي نه دي ځکه دوه درې وکټه به پات هم نو اخر کې بیا په اخري اور کې لا اخري لوګاړي ونو یو ورځ منډه پات یو از ابراهيم والا ور سي مر سره د دې په کار وش دا لوګ ډاله اخر اور کې کپنځل سوم پات او چې تاسو سره دوه درې لوګاړي شاته وکټي بیا ته انشاء الله د مې شاسانه چیس کوي سي مر سره اوس په لوګ ډاله کې دا شپار وکاله کې زموږ د سپینشر نه لرو چې مشتاخره کې میچ پښپړ روبالو باندې شپاره سو کې یا پاتې یا کم دي سي بولر نه چې مرته په شپړ روبالو باندې یا یو لس دو لس یا دیر لس منډه مخالف لوبډلې ته پاتې مشت سي کې د سي اوس یو ګډ فینیشر مړ نه لرو زما په نظر باندې چې مرته په کار دی او شپې فینیشر بي داسې چې میچ تر اخره ووسی مډل اډر کې راسي میچ تر اخره ووسی او اخر کې بس ریزلت شي چې افغانستان بغټه تمام
بله کاکر صاحب د افغانستان د کرکټ دوه مشهور لوبغاړي راشد خان او مجیب الرحمن د ټپونو له امله د سریلانکا خلاف دوی ونه شکولې چې ولوبيږي دا هغوی تشه څومره اساسيږي زمو پښتنه دا و چې په دې لوبو کې د راشد خان او د مجیب الرحمن تشه څومره اساسيږي
واکنم ډېر سره دغه په دې باندې چې راشد نړیوال ستاندې او مجيب هم دسي افغانستان او ټول شیا ټول نړۍ پیژنې ځکه نیو بار باندې مشته درې څلور اور یا دوه اور وکی نو مرته دوه وکټ اتمن راځي نو اوس مرته کوم بل راځي د پاس بالران یا سپینران هم دا کایو دوه وکټ راسي ډېر رنزون ورکی منډه ډېر ورکی نو دې هغه رنزون هم درول یو دوه وکټ پرشن باندې پر ټیم ډېر راتلې د دې هغه نو ما په لور ډاله کې
bale ta shay sasida bale ze ma sara nuri pukhtani ham be kakar saib che us afghanistan de airlines sara lobiladi us de lobal para pa team ke bayat sa taghirat raghla wa istas wadandizuna mi akhis kh mutasafana che wa ahna lana pa khfarawana ke istas nadir manana kam che mungtam wakh rakro kur mawadan pa khair wasai
amanan khair wasai
shukr kam قدر ملیدونکو په همدې ځای د اتصال د خبرونه هم پای ته رسیدي. استاسو ملتیا څخه مننه کوم. تر بیا.